Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې آرام او نیکمر غورز مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1399 هجری لمریز کال د اسد لومړۍ نیټه د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له 23 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره میر احمد صافی پر مخوړي. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال دوستم چې له یوه کال جلاوطنۍ وروسته پرون کابل ته ستون شو وایي له طالبانو سره سوله د اوس وخت تر ټولو مهمه مسئله ده. په زابل کې د طالبانو لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړلو موضوع هم تعقیبو، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتي چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژره اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په پرونی ځان وژونکي حمله کې تر شپېتو ډیرو کسانو ته مرګوب لوخته ده، او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا په اړه پلټنه پیل کړې چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 25 تر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ژر تر ژره نیټه اعلان کړي. د ولسمشرۍ ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادیې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست که
د ملی وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه څو غوښتنه درلودې. یو وایي دا و چې د نوم لیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابر شي. دوهمه غوښتنه دا و چې له کمیسون څخه یې وغوښتل ژر تر ژره د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشر مانی ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کیږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره تدابیر نیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولی په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډیره برخه یې ملکي وګړي دي.
حمله که صورت گرفته، حمله انتحاری است که توسط شخص صورت گرفته در مربوطات
دیوی دا زنمرگ بریدو چه دل سمه حوزه پا مربوطاتو که دقیقا ده هوایی دگر پا سلو لاری که شویده لبدا مرغه پا دی پیخه که چوار لستن و شل شوی و شوخوا 50 نور جو بلدی چه دره ملکری وگری دی. یوشمیر امنیتی زواکون هم پا شل شو که شامل دی. دی برید مسئولیت داش دلی خسته. جنرال د ولسمشر مانی او جری ریاست د اعلامی او پخپرولو سره دغه پیخه پکله غندلې د دابری څو شی به ورسله هغه وشو چې د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له همدې سیمې تیر شو. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوه ولسوالۍ اوګیان او اومنه هم مهاله بریدونه کړي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ وایي شاه محمد آرین مشال راډیو ته ویلي چې د ګیان ولسوالۍ برید پر شاتم بول شوی، خو وایي د اومنی ولسوالۍ په زواک سیمه کې لا هم جګړه روانه ده.
دشمن تر اوسه پورې شپږ نفره وژل شوي دي او درې نفره ټپیان لري، او همداراز زموږ خطان طرفه شته ده چې دوه نفره وژل شوي دي او درې تنه موږ هم ټپیان لرو. او د زواکې په ساحه کې حکومت ده، هلته زموږ حکومتي سرتېري هلته تللي دي، جګړه پیران هم دوام لري.
وسله والې طالبانو ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې شل عسکر وژلي دي. د پاکستان ستره محکمه وی دی او قاضي د هغه ادعا پړه پلاتنه پیل کړی چې وای د پاکستان پوز هڅه کوي چې د جولای د 15 متر انتخاباته مخکي د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباته د مخه د زینو تقلب کاریو پړه خبرې کړي او پوز یې تورن کړی دی چې په قضایي قوه کې نفوذ کړی دی. نواز شریف په دې وروستیو کې د فساد په تور په غیاب کې په لس کاله زندان محکوم شو. د جولای په 14 له لندن څخه خپل هیواد ته لستنېدو سره سم هوایي ډګر کې ونیول شو او بندي شو. نواز شریف د استناف غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي شوکت عزیز صدیقي د دغه هیواد استخباراتي اداره یا ISI تورن کړی چې په عدلي او قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقي د شنبې پر څارنوالانو ته په وینا کې ویل چې ISI په عدلي پروسو کې د مداخلې هڅه کوي او وایي چې شریف باید تر انتخاباتو پورې خوشي نشي. نواز شریف د پاکستان د پوست یو تر سختو منتقدانو یو دی. د پاکستان پوست د هغه هیواد په کورنیو بهرنیو چارو کې ډېر نفوذ لري. د سوریې دولتي تلویزیون وایي اسرائیل هوایي ځواکونو د سوریې په مسیاف ښار کې یو پوځي مرکز په نښه کړی دی. راپورونه وایي په دې برید کې ځاني زیان نه دی اوښتی. په دې راپور کې دغه دقیق هدف په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یو استخباراتي سرچینې ویلي چې د کیمیاوي وسلو د تولید لپاره د څېړنو یو لوی پوځي مرکز دغه ښار ته څیرمه موقعیت لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هغه نوي اسناد چې د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاکار کارتر پچ د تلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبره شوې دي، ښیي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم یې کړو. FBI یا د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې په ورځ د کارتر پچ په اړه هغه اسناد خبره کړل چې یو برخه په دې اړه چې آیا د ترامپ د انتخاباتي سلاکار د 2016 کال د انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او کنه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم چې پرون څه د پاسه یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستون شوی، له طالبانو سره سوله د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه صلح این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ما.
دا همغږي او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډه پرون په کابل کې پیل شوه.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او د همرو چې طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلې دي. دا نور راپورونه سربیره په سوریه کې د روان وضعیت په اړه اوري او د خبری مجله په پا پای کې بیا د تل په شان د ژوند رنگونه خبري کی.
تا غټي وریځ په خوله تا به ورور دي کړه ترته سوله ولاو اوس نه کړه ترته نه غټي وریځ ته بس هم دغه دو پیازي دیو.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته لستنېدو سره سم د ملي وحدت حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. جنرال دوستم چې د یکشنبې په مازیګر له انقره څخه کابل ته ورسید، له طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره سوله د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د هغه د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر پر ریپورت کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبې په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید، په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مسئله مذاکره با طالبان
دی یو مسئله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو پاړه ویل چې یوازې د سولې پاړه په خبرو دا پدیده نسی ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملی اقدامات او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وای که موږ سوله سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپل وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوې بیرته پرانیسي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته له رسیدو سره د ملي حکومت د ملي والد حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. دوستم چې د یکشنبې په مازیګر له انقره کابل ته ورسید، له طالبانو سره د سولې مذاکراتو برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه وکړه. وایي چې له طالبانو سره سوله د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړۍ غونډه پرون په کابل کې پیل شوه. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی ده چې د غونډې په پای کې نتیجه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې د دې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د دې موضوع جزئیات د یوسف خانزادران په رپورټ کې اورو.
افغانستان او پاکستان لترنګل واړی کورسته اوس د باور جوړونې نوی پړاو ته رسیدلې دي. د دوړو هیوادونو کاری ډلو د یکشنبې پورز د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پړو پلاو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوې چې دا کاری ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دغه ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د ګډ پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د پوینا دوی به په 5 کمیټو، سیاسي اړیکې، کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه ورسته شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو لږ هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تامینې جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل، ډاډه ده چې د دغه کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will grow together.
مونږ له دې لارې دا تمه لرو چې پاکستان او افغانستان به ان شاء الله په سیمه کې د اقتصاد، ثبات او د سولې د ټینګښت په برخه کې په ګډه پرمختګ کوي. مونږ د خپل پلاوی لار خدا داش څرګندو چې دغه بهیر د پرمختګ لپاره به په ژمنتیا سره اقدام کوو.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي کابل ته د پاکستانی پلاوی دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
دا یوسف خان زدران پر راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د ګډ پلان د غونډو او د کاري ډلو غونډه پرون په کابل کې پیل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار و بچی او پنځلس دقیقې له صالح محمد صالح خبرو چې د نړۍ خبرونو او سیمایزو ورسپانو د افغانستان په اړه خبر کړی دی.
د پاکستان چاپ فارین ابزرور ورسپانې کابل ته دغه هیواد د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر او افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړی غونډې په اړه مطلب خبر کړی دی. فارین ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ اتویشت کسیز پاکستانی هیئت د یکشمې پورس کابل ته ورسید چې دغل ته بل افغان چارواکو سره د سولې پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړی غونډه وکړي. د پاکستانی ورسپانې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په دسل کې چې پاکستان د چهارشمې پورس پارلماني انتخابات کوي افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورسپانې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پاوز د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دو اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دواړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارلو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ټروریزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانې زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ټروریزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یوه داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یوه ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم د سپانې ته ویلي دی فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغې سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیات مودې لپاره په افغانستان کې وي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جبري مشقت د لس په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي د یکشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د غلامۍ سطح مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په اسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت کچه پکې لوړه ده. محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
د ځینو نړیوالو بنسټونو لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرن غلامۍ یو بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفری نړیوالو بنسټونو لوري په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری پاسیه هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسوده کروخي:
پل رو پرتوسی مو که لبی وصل خلکو ده مجبوره ایل مخی ده مالدارانو پا کرونو که ده غلامانو پا توگه استفاده کی گه و طول او رس پسل افغانهی کار کبی او خپل اختیار هم نلری. لبه ده مرغه حکومت ده خلکو لحال نده خبر، ده فقر ده کمخت او ده اشتغال ده رمانسته کی دو پا برخه که هیچ کار نده کرده.
هم غختل چه ده ما شمانو ده شاقه کارونو پاده ده کار و طولنیزو چار وزارت نظر هم ولرو، خود دغه وزارت ویاند په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخی په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت تسلیل لاملونه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو چې محکمې
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری وسلوالو طالبانو په زابل کې روختي مرکزونه تړلې دي او د ولسی تړون په نوم د یو پراختي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو څخه د روختي مرکزونو د ولسی تړون د پروګرام د کارونو د بیرته پیل غوښتنه کوي. محمد صادق رښتینی په لسیم ریپورت لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوالو طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روختي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلې او تر څنګه د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
په زابل کې لتیرو درو ورځو را په دې خوا د طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنې ولسوالۍ کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولست خدمات وړاندې کوي داغو کارونه په ټاپه درولې دي. موږ غوښتنه کوو له طالبان ورونه څخه او له حکومت څخه چې د ولس پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولس لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسی مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړې.
نور ورسوالو یې کوم زموږ د معلوماتو له مخې ټول ورسوالو ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید بند شي، هلته فعالیت ودري. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن د بازو مشرانو سره په تماسو کې یو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت توان نه رسېږي، د توان یوازې ولس رسېږي.
د زابل سرپرست پالی رحمت الله یارمل هم چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي چې لا ملای ګڼ شمېر کسان له روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې سوي. یارمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته ځاغ تارونه ورکړي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بیچاره او ځورېدلي ولس په میشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته یې ولس په وړاندې درېدلی دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو او د خپل ولس په هغه ارادو او مچو باندې باور لرم.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او د کورنۍ اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریې څخه اردن ته لیږدول شوي دي. دغه کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د جولان غونډیو ته څیرمه د هغه نه تر کنټرول لاندې یوې ناکراره سرحدي سیمې څخه داسې مهال وژغورل شول چې په دې سیمه کې د سوریې حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په دې اړه جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یکشنبې په ورځ په یوه لنډه ټلویزیوني وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړي چې د سوریې دغه سلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویلي چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفني ایام اخدم پناه له نسی ترامپ وپنو ګم روش ممشلت کاناډا ترودو او اخرین.
دوی څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره غوښتي وو چې د سوریې دغه سپین خولیو په استلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ سي.
لمدینات نصفات کڅاد هومانیټاری خشوب
د رضاکارانو د دغه ډلې چې د سوریې د ملکی وګړو مدافعین بلل کیږي تر ډیره د سوریې په لویدیځ کې په غوسیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هرکلی کیږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړی او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یکشنبې د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل شوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریې څخه د اسرائیلو له لارې هلته لیږل شوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره دغه عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د حضور د ډېرې دوله کبله له خنډ سره مخامخ شو.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون غوښتل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډیرو کسانو تمرک ژوب لوختې 14 کسان پکې وشل شوي او لسګونه نور ټپیان دي چې اکثره ملکی وګړي دي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په 2 ګیان او اومنه هم مهاله بریدونه کړي دي. د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا په اړه پلټنه پیل کړې چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د سوریې دولتي تلویزیون اسرائیلي ځواکونه د سوریې په مسیاف ښار کې یو د اسرائیل د سوریې دولتي تلویزیون وایي اسرائیلي ځواکونو د سوریې په مسیاف ښار کې یو پوځي مرکز په نښه کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
خو وریجی غوښه همدغه خلال لکه ګازر او ممیز او پلو پر کوم غدې نیمه د هغه ازبکي ورته که سبا لورته اوس لا اکثره ازبکي را پیدا شوی دي. څوک ازبکي پخوي، څوک همدغه کشمش پلو ورته وایي، څوک ورته دغه پخوي. اوس خو په خوانی کوټان هم نشته چې زه وایم چې په خو په کوټانو تا غټي وریجې پخولې، تا به ورور کورت ورته سولول. اوس نه کورت شته او نه غټي وریجې شته، بس همدغه دو پیازی دی او ازبکی دی او بس همدغه کارونه نن خو یو د بل نه ځان کله کمی.
څو وخت میلمانه راغواړي؟
دوه وخت یې، خو د بیګانه کمی. د غرمې نه بیا لکه عمومي ښه چاته رکې ورکړي که نه، هغه بیا د ورځې د خوانی او دغه د شپې د خوانی چې دغه د لور د پلار او یا د زوی د پلار خپل او خپلوان چې هغه د شپې د خوانی که نه، لکه زنانه هم راځي که نه پاملي سره غواړي دا خبرې. او د ورځې چې نه بیا دار سړی چې پلار روانیم راځي ډوډۍ خوري او خپل خپلوان هم راځي، که چاته روکه ورکړي هم راځي، خوري او که نه ورکړي هم خوري. نو بس دا قصې کارونه دي.
ښه، دا د بېګا له مخې تاویلی دي، ته د نکریزو شپه وایه؟
دا بېګا ته چې دا د نکریزو شپه وي کنه، لکه خپل خپلوان چې پاملي سره راغواړي، دا د نکریزو شپه وي. په دې شپه باندې هم کنه تقریبا د نیم واده قدر ته خلک په دې شپه وي، او واده ورځې چې بیا ډېرې
بیا ناوې چې وړئ څه رقم یې وړئ؟ پچیش کې وړئ؟
موټر کې
موټر
دی.
کجاوې نشته؟
نه نه، کجاوې مجاوې لاړې، کجاو وخت للی په داسې موټرو کې خو وړیم نه، چې هغه داسې ارزان بیه موټرې ده، $15,000 $1,500 چې قیمت نه وي په هغه کې وړیم نه.
دغه کوچان اکثرا بیا کله چې ناوې وړي لنډۍ وایي. کوم واده کې دې لنډۍ ویلې؟
یاره زه چې خدای پیدا کړم یو ګډېدلی نه یم،
او
یو مې لنډۍ نه دي ویلې، لیکن ډېر عمر مې پشپانۍ کې تېر کړی دی. خو نه نه،
هېڅ دې ویلې
په دې یقین وکړه چې ما سره به د سورة یاسین سپاره وه دغه ویلې.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې دوستانو، د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور الله تاسو سره ده.
مراد صاحب عزیز، تشکر از شما.